ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا و احترامات می قبول کئ کدر منو خوږه زکان کو زبرشتان غفار یو زری به هم تاسو ټول ته شرق لاس ومن دنن برزی درس موضوع ته هلا من دیم چې تاسو ټول درنه خوږه زکان کی برته روغ جوړو صحت مند او سری او د صحت جمعې پم پتن وی درنه غل ری زکان کو لکه سره چیز مرسته سو دنن برزی درس مضمون ده وون ټولګي جغرافي مضمون دی دویم لوستینه هلا من دیم چې تاسو ټول درنه خوږه زکان کی د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه تکړه خوشحال کله لیست کون کو مکه لدین چې زستا سلوست پېټ کوم لتا سټول درنو ز کون کو نه هیل لرم تر سو د لوست پېل په شبو کې خپل زانو سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولري تر سو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل زانو سره نوٹ کړئ نو خوشحال کله لیست کون کو راز زستا د لوست پر نور باندې اسم راستا سو د نن ورځې دویم لوست شمالي او سویډي نیمه کړه ده کتاب صفه لای ول سیمه صفه پېل به تر بیا کلاس سیمه سپې پرې خوشحال کله درمن ز کون کو زم راستا سو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت دی نمړی شمالي او سویلي نیمه کره دویم د ازمکی شمالي او سویلي قطبونه دریم ارض البلدونه او طول البلدونه دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو باندې بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو درنه وګورئ ځکه کوم تاسو د ټولو د توجه په هیله خوشحال کون کو رسوم د لوس پپیل په شیبو کې موږ تاسو لومړی شمالي او سیملی نیمه کوریا پیژنو چې شمالي او سیملی نیمه کوریا ستوي او له دې څخه موږ تاسو هدف څه دی خوشحال درنو زکون کو اي په هیڅ چیز موږ ګران هیواد افغانستان په کوم نیمه کوریا کې موقعیت لري او چیرته دی کچیر موږ تاسو درنو زکون کو د ازمکی نیمه کوریا دغه جوړښت ته متوجي او سې جو هغه ته په ځیر سره وګورو نو موږ تاسو کولای شو چې دا وګورو چې ازمکی کوریا چې د خپل د استواره کشف په واسطه سره په دوه برابر برخو باندې ویشل شوی دی چې دغه استوا کشه د ارض البلدونو مبدا یا هم مرکز بلل شوی دی دغه ارض البلدونو د صفر درجه چې دی د په خپل د ارض البلد نیوی درجه په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري او د ارض البلد نیوی نوري درجه په سویلي یا هم جنوبي نیمه کره کې موقعیت لري خو ژو درنو ځکون کو په لاندې خلاص انداو سره کچیر مو راتاس وایو په شمالي نیمه کره کې شمالي امریکا شامل ده مرکزی امریکا د اروپا لوی ټوله لوی وچه د اسیا او افریقا زیاته برخې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري یعنی دغه هغه ټوله برخې چې په شمالي نیمه کره کې موقعیت لري هغه عبارت دي له شمالي امریکا څخه مرکزی امریکا څخه د اروپا ټوله لوی وچه د اسیا او افریقا زیاته وچه برخې همدارنګه د رونو خوځو ځکون کولمړنی انسانانو او لمړنی لرغونو مدنیتونو هم په همدغه لوی وچه کې وړه کړي وو په همدغه لوی وچه کې ژوند سره تر همدارنګه درنو خوشحال زکون کو کچیر موږ تاسو سویلی نیمه کوریا ته نظر واچو سویلی نیمه کوریا ته فکر وکړو په سویلی نیمه کوریا کې یوازې استرالیا سویلی افریقا سویلی امریکا زیاتې برخې چې دي د انټارکټیکا برخې دي چې په دې ځای کې موقعیت لري همدارنګه د دې ترڅنګ سمندرونو برخه هم ډیره زیاته په دې کې موجوده ده چې دا د جنوبی نیمه کوریا په نامه سره یادیږي د سمندرونو له مثالونو څخه کچیر موږ تاسو وایو درنو زکون کو هغه په خپل د هند سمندر د ایران سمندر زیاته برخه سویلی کنگل سمندر او د اطلس سمندر سویلی برخې په سویلی نیمه کره کې موقعیت لري چې د دې د برخو څخه شمیرل کیږي او هم ترنګ درنو خوږ ځکون کو سویلی نیمه کره د هوا حالت سمندري ته ورته دي یعنی د دې د هوا حالت چې ډیره زیاته برخه چې د اوبو څخه ډکه او ډیره زیاته برخه سمندرونه نیولې ده او د دې ترڅنګ د شمالي نیمه کره چې د خپل کابو د هوا حالت چې دی وچ دی ځکه زیاته برخه چې وچینه ولیدا نو د نړۍ ډیر زیات شمیر وګړي چې دی هغه په خپل په شمالي نیمه کره کې ژوند کوي ترنو خو ځست کوم کو چې تاسو په کتاب کې خپل انزور ته متوجي اوسئ دلته موږ تاسو یو منظمه کوراله روچې په دې منظمه کره کې موږ تاسو ازمکه پر دوه برابر برخو باندې د استوا حد په واسطه سره ویشل دي چې وی برخه ته موږ تاسو شمالي نیمه کره وایو او بلې برخه ته موږ تاسو جنوبي نیمه کره وایو جنوبي نیمه کره په خپل په ابي رنگ سره پنشه شوی دی چې ابي رنگ په خپل د اوبو په معنا سره دی او شمالي نیمه کره چې د پخپل په زرغون رنگ او زیړ رنگ سره پنشه شوی دی نو تاسو کولای شئ چې په وځي ډول سره د شکل لاري څخه شمالي نیمه کره او جنوبي نیمه کره وپیژنئ همدارنګه درنو خوږو ځکون کوم راساسو پنن ورځلوست کې د زمکی شمالي او سویلي قطبونه پیژنو چې د زمکی شمالي او سویلي قطبونه څه ته وایي او له دې څخه زموږ راساسو هدف څه دي. خوږو درنو ځکون کو آی په هیجی انړی په کومه برخه کې شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځ وي. نن ورځ به موږ راساسو د دې سوال په باره کې معلومات ترلاسه کو. کچیر یې درنو ځکون کو موږ راساسو د زمکی کوروي شکل ته په دقت سره وګورو نو د دې څخه موږ راساسو ټول ته معلومیږي چې د زمکه په خپله د استواره کشف په واسطه سره زمکه له ختیځ نه لویدیځ ته پر دوو برابرو برخو باندې تقسیم شوې ده چې شمالي برخې ته موږ او تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې شمالي برخې ته موږ او تاسو شمالي نیمه کره وایو او جنوبي برخې ته موږ او تاسو جنوبي نیمه کره وایو. چې دا د استوا کشه د ارض البلدونو د صفر درجه په نامه سره یادیږي. نو نیوي درجه په شمال کې او نیوي درجه د ځمکې په سویل کې موقعیت لري. نو دغه نیوي درجه چې دي دغه درجه چې دي د ارض البلدونو پای د ځمکې د قطبونو ورستی برخې تشکیلوي چې دغه د ځمکې د قطبونو په ورستی برخو په نامه سره یادیږي. موږ تاسو کولی شو په کتاب کې د شکل څخه استفاده وکړو. د دغه شکل په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې د ځمکې شمالي او سویلي قطبونه وپیژنو چې شمالي قطبونه په خپل پنځوي درجو کې موقعیت لري او سویلي قطبونه هم په پنځوي درجو کې موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو شمالي او جنوبي قطبونه پیژنو چې شمالي قطبونه ستوي کیږي او جنوبي قطبونه ستوي کیږي. درنو خوږو زده کوونکو شمالي قطبونه په شمالي محور د محور ورستنی نقطې څخه عبارت دي چې دا په خپل د ارض البلدونه د شمالي نیوي درجه یعنی او همدارنګه سویلي قطبونه د ځمکې په سویل په محور کې د ورستۍ نیټې کې چې د ارض البلد یې سویلي نیوي درجه دي یا هم جنوبي نیوي درجه دي. د دې کبل څخه دغه ارض البلدونه د صفر درجه د استوا کشیر د اوږدوالي څخه زیات دي چې په همدې عمل څخه موږ او تاسو ټول داسې ویلې سو چې دغه ارض البلدونه چې دي د ځمکې سویلي نیمه درجه سویلي نیمه قطبونه مشتوف په نشه کړی دي او د ځمکې جنوبي نیمه قطبونه موږ او تاسو ته چیش کړی دي په نشه کړی. همدارنګه درنو ځکون کوم چې تاسو د نن ورځې په لوست کې د ارکټیک دایره لولو چې د ارکټیک دایره عبارت لسی څخه ده او د ارکټیک دایره په کومو ارض البلدونو کې موقعیت لري. خو ژو درنو ځکون کو د ارکټیک دایرې ته موږ تاسو شمالي قطب دایره هم ویلې سو چې یو نیمه په خپل شمالي قطب دایره ده او بل هم د ارکټیک دایره په نامه سره یادیږي چې دغه د شمالي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ پټره درجو کې موقعیت لري. او همدارنګه د دې ترڅنګ د انټارکټیک دایره لولو چې د انټارکټیک دایره په خپل د جنوبي قطب دایره یا هم د سویلي قطب دایره په نامه سره یادیږي چې د سویلي ارض البلدونو یو پر دوه شپږ پټه درجو کې موقعیت لري. ترنو خوښ زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د ځمکې محور څخه ولولو چې د ځمکې محور څه ته وایي او له دې څخه موږ تاسو هدف څه دی. ترنو زده کوونکو کچیر موږ تاسو د شمالي قطب او ورستۍ نقطه د سویلي قطب له ورستۍ نقطې سره ونښلو هغوی دواړه نقطې یو د بل سره یو ځای کو نو دا هغه کرښې چې د دوه ټکي یو د بل سره یو ځای کوي د محور په نامه سره یادیږي. محور شمالي پای د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او محور سویلي پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یاد شوی. یعنی دغه دوه کرښې چې شمالي او سویلي قطبونه یو د بل سره نښلوي دغه دوه کرښې یو د شمالي محور پای چې په خپل د شمالي قطب په نامه سره یادیږي او سویلي د محور پای چې په خپل د سویلي قطب په نامه سره یادیږي. او همدارنګه جغرافیایي شمالي قطب د قطب ستوري پر لور چې دی دا په خپل د ځمکې د محور ته چې له عمود حالت څخه شیر لور ته څرګندېږي دا یو پر دوه درویش درجو په ځای یم اعلان وکړی دی چې د جغرافي شمال قطب د قطبي استوري پر لور باندې د قطب استوري موقعیت د بي اکبر سره موازي په شنه اسمان کې مراد تاسو کولای شو چې د هغه خواته د دوی لوري یا هم طرفونه وټاکو یا هم د دوی موقعیت مراد تاسو خپل ځانو ته د دې په واسطه سره معلومولای شو. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو ارض البلدونه پیژنو چې ارض البلد څه ته وایي. اشه تاسو په خپل وخت په موده کې تاسو شاید ارض البلدونه په باره کې اوریدلې او ارض البلدونه موضوع چې ډېر ساده او اسانه ده په خپل ارض البلدونه چې دي درنو خوږ زده کوونکو که چې یو وخت تاسو په ذهن کې د سوال ګرځیدلې یا هم د سوال زست تاسو څخه کوم ای په هیجی چې ارض البلدونه دایره څه شي او څه اهمیت لري کله مو هم د دې اړوند فکر کړی دی. راځو درنو زده کوونکو ارض البلدونه پیژنو چې څه ته وایي او د دې اهمیت په یو نقشه کې څه دی. ارض البلدونه دایره ته موازی دایری هم ویل کیږي، یعنی په موازی شکل سره دایری دي. کو دغه دایری چې په خپل د استواء کښې دي، چې دغه کښې یو د بل سره موازی دي او د نقشې پر مجسمې کورې پر مخ باندې په معلومداره توګه سره لیدل کیږي. او عرض البلدونه هغه دایرو ته ویل کیږي چې د استواء له کښې سره موازی د ختیځ لویدیځ لوري ولري، هم ختیځ لوري ولري او هم لویدیځ لوري ولري. نو دې ته موږ او تاسو څه شي ویلی سو؟ عرض البلدونه ویلی سو. همدارنګه یو له بل سره دوی د طول البلد پر دایرو باندې عمود پراته دي، یعنې په عمود شکل سره دوی په طول البلد باندې واردې دي. همدارنګه عرض البلدونه چې دي د نوي درجو په شمالي نیمه کوره کې، او عرض البلدونه نوي درجې په جنوبي نیمه کوره کې موقعیت لري. یعنې موږ چې ځمکه پر دوو برابرو برخو باندې ویشلې ده، چې یو په خپله شمالي نیمه کوره ده او بل جنوبي نیمه کوره ده، نو دغه عرض البلدونه چې دي په چې یو منظمه دایره چې زموږ ستاسو ده درې سوه شپېته درجې ده، یعنې یوه منظمه کوره زموږ ستاسو درې سوه شپېته ده. خو دغه عرض البلدونه چې دي په خپله هغه شمالي نیمه کوره چې دي، یوې شمالي نیمه کوره کې په نوي درجو کې موقعیت لري او په بلې شمالي نیمه کوره کې په نوي درجو باندې موقعیت لري. نو عرض البلدونه لږې دایرې ته د استواء کرښه ویل کیږي، چې د ځمکې کوره یې پر دوو مساوي برخو باندې ویشلې ده، چې شمالي نیمه کوره او جنوبي نیمه کوره څخه عبارت دي. او دغه عرض البلدونه تر ټولو ډېره کوچنۍ دایره د شمالي او جنوبي دایری دی، چې اوږدوالی یې صفر ته رسیږي او صفر سره مساوي دي. همدارنګه درنو خوږ زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو طول البلدونه پیژنو، چې طول البلد څه ته وایي او د طول البلد څخه زموږ او ستاسو هدف څه دی. خوږ او ګلالي زده کوونکو، طول البلدونه چې دي د جغرافیې نقشې پر مخ باندې داسې کښې موږ او تاسو لیدلی سو، چې هغه د هغې په وسیله سره موږ او تاسو په نقشې باندې د ځمکې پر مخ هر ډول نقطه چې موږ او تاسو وغواړو هغه موږ او تاسو کولی سو پیدا کړو. دغه کښې د طول البلد او عرض البلد کښې دي، چې د جغرافیې وضعیه کمیاتو په نامه سره یادې سوي دي. همدارنګه طول البلدونه چې دي، درنو زده کوونکو، طول البلدونه هره درجه چې د شپېته د دقیقو او هره دقیقه یې په شپېتو ثانیو باندې ویشل کیږي. دغه دقیقې چې موږ او تاسو داسې وویشو، د طول البلد کښې په یوازې توګه سره د نړۍ په بېلابېلو ځایونو کې د وخت توپیر موږ او تاسو ته په نښه کوي. نو په نقشه کې طول البلد او عرض البلد د کښې تقاضا یو ځای موقعیت موږ او تاسو ته څرګنده کوي. نو له دې څخه موږ او تاسو په معلومداره توګه سره زده کولی سو، چې په خپله طول البلد هره درجه چې د شپېته د دقیقه ده او هر د دقیقه په شپېتو ثانیو باندې ویشل سوې ده، د دغو په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو چې د هر ځای وخت په بېلابېلو ځایونو کې موږ او تاسو په نښه کړو. نو درنو خوږ زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم، چې موږ او تاسو د جغرافیې مضمون د ځمکې سویلي او شمالي برخې وپېژندلې، همدارنګه شمالي او سویلي قطبونه مو وپېژندل، عرض البلدونه مو وپېژندل او طول البلدونه مو وپېژندل. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو درې پوښتنې لرو. دغه درې پوښتنې به تاسو ټول درانه زده کوونکي په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ، او وروسته به هرې پوښتنې ته ځواب وایست. زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست لومړۍ پوښتنه چې د شمالي قطب د عرض البلد په کومه درجه کې موقعیت لري یا هم پروت دی. دویمه پوښتنه، سویلي قطب د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري. دریمه پوښتنه، د قطب ستوري د ځمکې د کومې برخې پر لور باندې دي. دا هغه درې پوښتنې دي چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي به همدغو درو پوښتنو ته ځواب وایست، او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې لیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر منو ګللی زکون کو سپریشن غو فارت استول تشرغلس و د اتم ټولګي جغرافیه مضمون ویم لوستم. هیله من دین چې تاسو ټول قدر منو ګللی زکون کی برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې په پتن می درنو زکون کو تاسو مې راستا سو د نن ورځې لوست ویم لوستې نو هیله د چیرې تیر ورځې لوست په مو په پراو د کیک ټاور سره زده کړی او سړي او نو لوست عمل کی ولر قدر منو ګللی زکون کو مې راستا سو د نن ورځې ویم لوست موضوع د اروپا د لوی وچی سندونه جهیلونو په حق ده. کتاب سپال اومین اپریل بیتر دولسه میسه پیپری. همچنان که در من اگلا لیز دکون کوز مرس تاسو دنن رزی درسی اهداب یه محاق موضوع کنی چنن رز به مجاو تاسو پلوست که ولولو عبارت دیله. لمره سندونه دویم د اروپا د لوی وچی د جهیلونو په حقله څه پوهیږي؟ دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حقله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګللي زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یمه هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږو ګللي زده کوونکو د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د لوی وچی د سیندونو په حقله معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو د اروپا لوی وچی یو له هغو لویو وچو جملو څخه شمېر کیږي چې د آسیا لوی وچې په پرتله یو کوچنی ټاپو واسمه ده. د اروپا لویه وچه په شمالي معتدله سیمه کې پرته ده او ډېر اورښت لري، نو ځکه په دې لویه وچه کې ډېر سیندونه بهیږي. د ختیځې اروپا زیاتره سیندونه د روسیې په لویدیځ کې د ولادي له لوړې سطحې څخه سرچینه اخلي او همچنان درنو زده کوونکو هغه سیندونه چې په منځنۍ اروپا کې بهیږي د الپ د غرونو د لړې څخه سرچینه اخلي. د اروپا د دې برخې سیندونه د ځمکې د ساحلي لږوالي له امله مخکې تر دې چې دا سیندونه یو له بل سره یو ځای شي سمندرګیو ته تویږي، نو له دې همله څخه دا یو لوی اقتصادي ارزښت هم لري. همچنان درنو زده کوونکو یوازې دغه کوم سیندونه چې دي یوازې د ختیځې اروپا سیندونه د ځمکې د پراخوالي په سبب باندې اوږده دي او ځینې سیندونه چې دي په جنوب کې د مدیترانایي په سمندرګي کې تویږي، لکه د ایټالیا د هیواد تایبر چې د پوف سیند په نامه سره یادیږي. ځینې نور سیندونه چې بې دي درنو زده کوونکو په لویدیځ کې د اطلس په سمندرګي کې تویږي، لکه په فرانسه کې د ګارون سیند دي چې په انګلستان کې بیا د تایم سیند دي او یا هم په ختیځ کې بیا اروپا په ختیځې اروپا کې بیا تور سمندرګي ته دغه ټولې تویږي، لکه د دانیوب سیند چې دي. که چېرې موږ تاسو د دانیوب او والګا او د ایرین د الپ ودان سیندونه په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو موږ تاسو کولی شو په معلومداره توګه سره دوی وپېژنو او د دوی په هکله معلومات ترلاسه کړو. همچنان خوږ او ګللي زده کوونکو د دې تر څنګ هغه سیندونه چې د اروپا په شمال کې بهیږي څه ناڅه ټوله کال منظم له اوبو څخه ډک وي، یعنی اوبه یې په منظم ډول سره وي او هیڅکله هم دوی اوچ کیږي نه. سر او کال دولس میاشتې دوی د اوبو څخه ډک وي، خو هغه سیندونه چې بیا د اروپا په جنوب کې بهیږي په تودو موسمونو کې اوبه کمیږي. یعنی په شمالي برخه چې کوم سیندونه شته هغه ټوله کال منظم د اوبو څخه ډک وي، خو مګر هغه سیندونه چې بیا د اروپا په دغه یو چې په جنوب به برخه کې بهیږي دغه سیندونه کړ چې د اوبو هوا ور دغه کله چې هوا ور باندې تود شي موسم ور باندې ګرم شي، نو دغه تود موسم کې اوبه کمیږي او مخ پر کمیدو باندې روان وي. د اروپا له سیندونو څخه زیاتره د خړو بغولو او بیړیو چلولو لپاره ګټه اخیستل کیږي. یعنی د اروپا د لویو وچې کې دغه کوم سیندونه چې دي د دوی څخه په زیاته کچه سره د ځمکو په خړو بغولو کې او همچنان د اوبو په اوبو کې د بیړۍ چلولو لپاره ګټه ترې اخیستل کیږي. د دې تر څنګ د کبانو نیولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. خو له بده مرغه څخه درنو زده کوونکو د دې سیندونو په غاړه د کارخانو او صنعتي فعالیتونه شتوالی د هغو اوبو د ککړتیا سبب شوی. یعنی د دې په چاپریال کې د دې په شاوخوا کې زیاتې صنعتي فابریکې شته چې هغه فابریکې یو ډول لوګی یا حدود کوي او همدارنګه پلاستیکونه او کیمیاوي مواد ډېر زیات شوي دي. نو په همدې خاطر سره د دغو سیندونو د اوبو د ککړتیا لامل ګرځېدلې دي. درنو زده کوونکو تر دې دم پورې خو موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو. اوس هم په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې درې مهمې حوزې پیژنو چې دغه هغه مهم سیندونه دي چې په درېو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي، نو هر یو یې په منظم ډول سره لوړ. لومړنی سیند چې د اروپا د درېو لویو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي یادیږي، هغه سیند د نیوب سیند په نامه سره یادیږي چې دا سیند د اروپا له مشهورو سیندونو څخه دی چې له څو هیوادونو څخه تیریږي او په بیلابیلو نومونو سره یادونه ورته سوې ده، لکه د دوناهودی، دونادا، دونشتی، دونایدی او د دوناریا په نامه سره یاد سوی. دا سیند درنو زده کوونکو 2018 کیلومتره اوږد دی. په آلمان کې د تور ځنګل له غرونو څخه سرچینه اخلي او په تور سمندرګي کې تویږي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو د دانیوب سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند له جملو څخه شمېرل کیږي او د لاتینی اروپا شمالي پوله جوړوي، دا سیند د آلمان، د اتریش او صبرستان د پخوانی یوګوسلاویا یو برخه ده چې هنګری، بلغاری او رومانی او سلواک له سرحدي پولو څخه تیریږي چې د دې عمل څخه ډیر مهم ارزښت لري د اروپا د لوی وچې لپاره. د دې ترڅنګ خوږو ګلالۍ زده کوونکو، دغه سیند چې د والګا له سیند څخه وروسته د اروپا مهم سیند دی، نو په همدې خاطر سره موږ او تاسو ویلی سو چې د لاتینی اروپا په شمالي پولي جوړوي او د دې ترڅنګ د اروپا له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو، دویمه مهمه حوزه د ټایمز سیند په نامه سره یادیږي چې د ټایمز یا هم ټایمز سیند چې د انګلستان په جنوب لویدیځ سیمو کې بهیږي، په دې د دې هیواد د پلازمینې لندن له منځنۍ برخې څخه تیریږي او د شمال سمندرګي د ټایمز په خلیج کې تیریږي. یعنی د لندن هیواد د منځنۍ برخې څخه کله چې دی تیریږي، نو بیا وروسته د شمالي سمندرګي په ټایمز خلیج کې دی وروسته تیریږي. د دې سیند اوږدوالی درنو زده کوونکو 340 کیلومتره مربع دی، یا هم 340 کیلومتره دی، دومره لوړ یا هم پراخه ساحه لري. څرنګه چې دا سیند په واورو سیمو کې بهیږي، نو د بیړیو چلولو وړتیا هم لري. یعنی دا سیند چې دی په داسې یو ساحه کې دی کوم چې واورې زیاتې پکښې بهیږي، نو په همدې کبله څخه دغه سیند د بیړیو چلولو وړتیا هم لري او په دې سیند کې د بیړۍ هم چلول کیږي. د دې ترڅنګ درنو ګلالۍ زده کوونکو، دریم اخرنۍ حوزه چې ده هغه په خپله د راین په نامه سره یادیږي. دا راین سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو، دا سیند د سویس هیواد له غرونو څخه سرچینه اخلي او د فرانسې او آلمان له سرحد څخه تر تېرېدو وروسته له آلمان څخه هایلینډ هیواد ته ننوځي او د شمال په سمندرګي کې تیریږي. د اروپا دغه نور لاندې او کوچني سیندونه چې بیا دي درنو زده کوونکو، دغه نموړي درې ګونو حوزو کې تیویږي. یعنی کچیرې درنو زده کوونکو تاسو خپل کتاب ته متوجه اوسېږئ، په کتاب کې تاسو ته د سیند نمونه راوستلې دي. یو چوکاټ دی چې په دې چوکاټ کې تاسو ته د سیند نوم، همچنان د سیند اوږدوالی په کیلومتر کې او هول یا هم د هغه اوږدوالی تاسو ته ټول چیش کړی دی، په نښه کړی دی چې د هغو له جملو څخه د سیندونو له جملو څخه لومړنی چې دی د والګا سیند دی چې 3490 کیلومتره اوږدوالی لري او د کسپید سمندرګي کې تیریږي. همچنان دویم چې دی اورال سیند دی چې 2390 کیلومتره اوږدوالی لري چې د کسپید سمندرګي سره مصاب دی. د دې ترڅنګ دریم چې دی د نایپر سیند دی چې 2000 کیلومتره اوږدوالی لري، د تور سمندرګي منصب دی. څلورم په خپل دان دی، د دان سیند دی چې 9.5 کیلومتره اوږدوالی لري، د ارزوب سمندرګي کې د ارزوب سمندرګي منصب دی. پنځم په خپل د ویستولا سیند دی چې 0.8 کیلومتره اوږدوالی لري او دغه سیند چې دی په خپل درنو زده کوونکو د بالکتیک سمندرګي منصب دی. شپږم په خپل د بیچورا سیند دی چې 0.8 کیلومتره اوږدوالی لري، د بانستین سمندرګي منصب دی. اووم په خپل لورا سیند دی چې 0 کیلومتره اوږدوالی لري، د اطلس سمندرګي منصب دی. نو خو شاو ګلالۍ زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د اروپا لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو ټول پوه سئ او اوسېږئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د جهیلونو په هکله معلومات لاسته راوړو. موږ او ګلالۍ زده کوونکو، دا چې موږ او تاسو ټول پوهېږو، په تېر ټولګي کې موږ او تاسو جهیلونه وپېژندل چې جهیل څه ته ویل کېږي. یو ځل بیا هم په دې ټولګي کې موږ او تاسو ورباندې تکرار کوو چې جهیل څه ته ویل کېږي. جهیلونه هغه ولاړو اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچې واوسېږي او په منځ کې اوبه واوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. یعنې څلور خواوو چار طرفه یې شاوخوا یې وچې وي خو په منځ کې یې اوبه وي، دې ته جهیل ویل کېږي. ویو چې د زمکی طبيعي لوی جووري چې د اوبو څخه ډکی شوی وي د سلورو خواو ته چې وچې وي د جهیل کولو د ولاړو اوبو په نامه سره یادیږي. همچنان درنو زده کوونکو د ځینو جهیلونو اوبه مالګینې او د یو شمېر نورو اوبه خوږې او لونې وي. د معتدلو او باراني سیمو د جهیلونو اوبه چې د اروپا هم په هغه کې شامله ده معمولا خوږې وي، یعنې هغه سیمې چې معتدلې وي او بارانونه پکښې وریږي عموما د هغو سیمو اوبه خوږې وي چې د هغو له جملو څخه یو پخپله اروپا لویه وچه ده. د دې تر څنګ درنو خوږو زده کوونکو د اروپا د لویې وچې په زیاتره سیمو کې ځینې جهیلونه شته دي چې د پراخوالي یا هم ژورتیا له اول سمندر څخه د لوړتیا له امله سره توپیر لري. د دې جهیلونو زیات شمېر درنو زده کوونکو د اروپا په شمال کې د اسکندری وینا په ټاپو وزمو کې او د روسیې په لویدیځ کې پراته دي. د بېلګې په توګه سره که چیرې موږ او تاسو وایو درنو زده کوونکو د پایلینډ یو پر لس برخه خاوره جهیلونه نیولې ده چې زیاتره یې د هېواد په جنوب کې موقعیت لري او له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د پنلینډ د زړو جهیلونو د هېواد په نوم یاد شوی دی چې د دې لویې وچې سناسه ټول جهیلونه خوږې اوبه لري او سیندونه سرچینه جوړوي، یعنې ځینې جهیلونه چې دي هغه په زیاده کچه سره خوږې اوبه لري او دا سیندونو څخه سرچینې جوړوي. زیاتره لوی او ژورو جهیلونو د ډول ډول سمندرګیو ژوو او نباتو د ودې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او شاوخوا اوسیدونکي د کبانو په نیولو د کوچنیو بیړیو یو د کبانو د جالونو په جوړونې باندې بوخت کړي دي. ځینې جهیلونه د ښکلو منظرو او تفریحي سیمو او هوټلونو په جوړونو سره د توریزم په صنعت کې بنسټیز رول لوبولی دی چې له همدې امله څخه جهیلونه په اروپا لویه وچه کې یو له مهمترینو او اقتصادي ارزښت لرونکو جهیلونو له جملو څخه شمېر کیږي. همچنان درنو قدر منو زده کوونکو که چیرې تاسو په خپل کتاب کې چوکاټ ته متوجه اوسئ، دلته یو شمېر تاسو ته د جهیلونو نمونه د هغوی موقعیت او د جهیل ډول راوستلی دي چې په نوبت سره یې زه تاسو ته ټول نمونه یادوم. لومړنی پخپله د سیمات جهیل دی چې موقعیت یې د پایلینډ په جنوب کې دی او یخچالي ډول جهیل دی. دویم پخپله پایجان دی چې پایجان د پایلینډ په جنوب کې موقعیت لري او یخچالي ډول جهیل دی. لاودوکا دا چې په خپل اروپایي روسیې په لویدیځ کې موقعیت لري او یخچال ته ورته یا هم کنګل ته ورته جهیلونه د جملو څخه شمېر کېږي. څلورم په خپله انګا دی چې د اروپایي روسیې لویدیځ کې موقعیت لري، یخچالي ډول دی. جنوا دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي یا هم غرنۍ سیمه کې ډول جهیل دی. کونستانیس جهیل دی چې په سویس کې موقعیت لري، یخچالي هم غرنۍ سیمه کې موقعیت لري. والتون دی چې په هنګری کې موقعیت لري، د تکتونیکي ډوله جهیلونو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو. تر دې دمه پورې موږ تاسو ته اروپا د لویې وچې سیندونه او همسنن جهیلونه وپېژندل. په دې برخه کې هم پوښتنې ډېر تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به دا پوښتنو ته ځواب ورکوي. لومړنۍ پوښتنه، د دانیوب سیند د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي تاسو صحیح علامه نوشته کوئ او که چېرته نه غلط علامه. دویم زده کوونکو، والګا د اروپا ډېر اور سیند دی، که چېرته وي هو او که چېرته نه وي نه. دریم، د اروپا د سرحدي هیوادونو د زیاترو سیندونو اوبه ککړې دي، که چېرې هو او که چېرې نه. څلورم، جهیل تعریف کړي. پنځم، د معتدلې او باراني سیمو جهیلونو اوبه خوند څرنګه وي او ولې. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ټول ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
درسی ساعت
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نیک هیله و احترامات می قبول کی قدر منو گلی سکون کو زبرش نغم خاری و زلبی هم تاسو ټول ته شرق لاس می ما در هم ټول کی جغرافی مزمن دویم دوسته قدر منو زکون کو زمر تاسو د نن ورځې درسي موضوع د کنگو حوزه اړوند د شپې پچیرو لستون کی مرو تاسو د افریقا د لیو چی نه موقعیت طبيعي جغرافی او سندونه په حق لول وستله نن ورځ مجرد تاسو د تیر ورځې باقی بعده مطابق د کنگو حوزه په اړه